السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری آژانس ویلي چې د امنیت شورا 15 غړو تیره شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن په خپله ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فایق د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر د مرستیال مارکس پوتزل وروستۍ څرګندونې وغندلې. د یونما مرستیال ښاغلي پوتزل له یوې جرمنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې ویدیس هیوادونه د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. ښاغلي فایق وویل هیله من دی چې دا خبرې د ملګرو ملتونو د رسمي دریځ استازیتوب ونه کړي. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. ماليزیا هیلمن دی چې طالبان له پهنتونونو څخه د نجونو د مخنیوي پریکړه بدل کړي. د دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نور الدین پرون د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ته په یو استولي لیک کې لیکلي دا پریکړه بیرته بدل کړي. د ماليزیا د لوړو زده کړو وزیر دالیک په کابل کې د خپل سفارت له لارې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته سپارلې ده. په دې لیک کې ماليزیا د خپل هیواد د خزینه محصلینو تجربه هم له طالبانو سره شریک کړي چې په پهنتونونو کې یې څومره درناوی کیږي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري پرون په اوکراین کې د روسیې د غیر معجب برید په ترڅ کې د وژل شوو ملکی اوکراینیانو شمیرې شریک کړي. دا سازمان وایي چې د سږ کال د فبروري له 24مې راوروسته 6,804 اتیا ملکی اوکراینیان وژل شوي او نږدې 11,000 نور ټپیان شوي دي. خو دا کمشنري ټینګار کوي چې ښایي د وژل شوو شمیر تر دې زیات وي، ځکه چې له ځینو سیمو څخه د سختو جګړو له کبله د معلوماتو ترلاسه کول ګران وي. او تجارتي شرکتونو د چین د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د قرنطین محدودیتونه یې لري کړی دي او بهرنیو ته اجازه ورکوي چې د هیواد ته سفر وکړي. تجارتي شرکتونو دا پریکړه د تجارتي فعالیتونو د بیا غوړېدو لپاره مهمه بللې ده. چین پرون اعلان وکړ چې بهرنیان کولی شي چې د جنوري له 8مې وروسته د هیواد ته سفر وکړي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو پریکړې لغوه کړي. د طالبانو له دغو اقداماتو وروسته یو شمیر خیریه موسسو افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د چارو کتونکو د کار اندېښمن کړي.
طالبان حکومت هم نیست که ولی چه همه خدمات وړاندې کړي، دا به په یقیني ډول د افغانستان د عام وګړو لپاره ستونزمن دي.
یو شمیر کورنۍ وایي مجبور دي چې د لوڼو د تحصیل لپاره له هیواده ووځي.
زه دوه لوڼې لرم، نه غواړم چې لورګانې مې له زده کړو پاتې شي. دلته هره ورځ وضعیت خرابیږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیلې درلودې خو هر څه صفر شول.
د نیویارک په یوه څنډه کې واورې او سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي. د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکړی. کندهار ته مو بیایو. هلته بنوال کرنیزو ناروغیو سر ټکوي.
دا سپیرغوش یو د نور مرزونه چې هر کال د غز موږ انګور برسته کوي. دا واپس موږ نس کولای.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری آژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. بلورتا د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن پر خپل ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړي دي. ګوترش ویلي د ښځو او نجونو د ګوښي یا غلي کولو اقدامات د یولو ایرانز او د افغانستان د خلکو د پیاوړتیا د لوی ماتې لامل کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر د طالبانو پر چارواکو غږ کړی چې ژر تر ژره پر افغان ښځو او نجونو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. ولکر ترک په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممانعت پریکړه د افغانستان او حتی د افغانستان د ګاونډیو لپاره خطرناکه بللې. د ښاغلي ترک د دې څرګندولو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د عالي کمشنري د مشر ولکر ترک بیان پرون په جنوا کې خپور شو. ښاغلي ترک په دې بیان کې ویلي دي چې هیڅ هیواد نشي کولای چې په اجتماعي او اقتصادي ډګرونو کې پرمختګ وکړي او خپل نیمایي خلک له پامه وغورځوي. په دې بیان کې راغلي دي چې په ښځو او نجونو باندې دا بې بنسټه محدودیتونه به یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. په بیان کې د ښاغلي ترک په وینا دا خبره هم راغلی ده چې د ټولو افغانانو ته اندېښمن دی، خو دا ویره هم شته چې دا مسله به د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا هم ستونزې پیدا کړي. د طالبانو چارواکو د شنبې پورس په کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې شزل کار کول ومن کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیر او نیسې شنبې پانتونونو ته د نجونو تک تر ثانی امر پوری بند کړ، چې د دې په خبرګون کې په همغه ورځ د ننګرهار د طب پوهنځي نارینه او ښځینه محصلینو مظاهره وکړه او دا شعار یې بدرګه کړ چې تعلیم دې د ټولو لپاره وي. دا مظاهره بیا په کابل، هرات، کندهار او یو شمېر نورو ښارونو کې هم وشوه. په نړیواله کچه د امریکا له متحده ایالاتونو نیولې تر اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو تر سرمنشي او یو شمېر اسلامي هیوادونو د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، د طالبانو دا پریکړه وغندله او له طالبانو یې وغوښتل چې سمدستي خپله پریکړه بدله کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري مشر وای د طالبانو له لوري به دا وروستی فرمان چې میرمنې د غیر دولتي مؤسسو کې کار نه کوي د افغانستان د ښځو او ټولو افغانانو لپاره ناوړه نتیجې ولري. نوموړي زیاته کړه چې د غیر دولتي مؤسسو لپاره له کار څخه د ښځو ممانعت دوی او د دوی کورنۍ له عاید بې برخې کوي او له دې به یې راوګرځوي چې د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې مجبور افغانان به چې د دې مؤسسو پر خدماتو تکیه کوي لمراستو بی برخې کړي. ترک وای شزی اونجون له خپل ذاتی حق څخه څوک نشي محرومولای. د طالبانو د هڅې چې دوی غلي کړي او لټولنې څخه تری تم کړي نشي بریالي کېدی. د پوینا د بندیزونه یوازې ټول افغانانو ته زیان اړوي، د دوی ستونزې پسې زیاتوي او د دوی د هیواد د پرمختګ مخه نیسي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري د مشر ولکر ترک څرګندونې د طالبانو لوري له موسسو څخه د میرمنو د کار د ممانعت په ارتباط اورېدې. د دې بندیز په اړه د ازادي رادیو دوه تنو اوریدونکو هم څرګندونې کړې.
اکثرا نجونې او ښځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي، دوی یوازنی ګټیالې وي، نو په دې توګه کچېری دوی په کورونو باندې کېنول سي لدندو منسي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګورۍ ته شامل سي چې اوس مهال ډیر زیات لمړنۍ خوراکي مواد ته اړتیا لري. یعنی د دوی وزن څه چې د پخوا په پرتله څومره وا دوه برابر بنور هم زیات شي.
کومه تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډیر زیات موسسې کار کوي او هغه کې خوندې زمون کار کوي. هغه خوندې په اوسني وخت په اوسني شرایط کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه زمون د خوندې پر غاړه چې مونږ تاسو ضرب کوی په زر 2000 کو زنانه زمون خورګانی په کار کې موشي کې د څه فکر وکړ چې 1000 نفر په 1000 کوزنی په دې نفقه برابر ولا اوس را شو د اقتصادي ستونزو د غوړ مخ کې 90% خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. اوس د څه فکر وکړ چې 90% ته دغه لشمره چې شو لوړه شو ده، نو دا به د افغانستان په ټولنې په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته ویسي.
د ازادي رادیو د دوو اوریدونکو نظرونه وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ولکر ترک وای چې د طالبانو د امر چې خزینه کارکونکو د په غیر دولتي موسسو کې کار نه کوي افغانستان ته ډیر سخت اقتصادي زیان اړوي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو مخکنی استاد نصر الله ستانگزی څخه به واورو چې د ښاغلي ترک له دې اټکل سره هم نظر دی که څنګه.
کچېره ملګری ملتونه د خپل پالیسۍ پرانا کې اپ مجموع کې نور نړیوال سازمانونه چې د جندر یا د جنسیت مثلا د خپل کارکونکو په ارتباط نیسي او همدارنګه د ځینو برخو یا سکتورونو کارونه یوازې زنانه یې که احیانا نړیوال سازمانونه دغه اصول ټینګ ونیسي او د هغې له مخې خپل بشري کومکونه په افغانستان باندې ودروي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د نړۍ د ډیرو فقیرو هیوادو په نوملړ کې راځي. په یقیني ډول چې خپله د طالبانو حکومت هم نشي کولی چې عامه خدمات وړاندې کړي، دا به په یقیني ډول د افغانستان د عام وګړو لپاره ستونزمن وي.
یوه خو عمومي خبره ده چې که چېرته دوی بیخي کارونه ودروي د ستونزې به رامنځته کړي. بل لور ته په زرګونو افغان میرمنې هم له کاره محرومه کیږي. د دوی محرومیت له کاره څرنګه په اقتصاد کې ونډه لري، نقش لري؟
ما په یو راپورت کې څو ورځې مخکې ولوستل چې یوازې په سلیب کې د اوو زرو تنو په شاوخواو کې میرمنې په کار بوختې دي. نو داسې که نور مؤسساته مو سره حساب کړو، دا به په زرګونو شي. نو په زرګونو کورنۍ چې میرمنو له خوا تامینېږي، په دقیق ډول په عمومي اقتصاد باندې او د کورنۍ په اقتصاد باندې به ناوړه تاثیرات ولري. بلې،
نړیوال د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره بشري کومکونه کوي، کله شل میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي، کله حتی څلوېښت میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي. که چېرته دا بشري مرستې په افغانانو باندې بندې شي، د افغانۍ به څه حال وي؟
دقیقا د تیر کال د اګست میاشتې بیا تر ننه پورې د بشري مرستو په نامه چې یو لړۍ په افغانستان کې روانه ده، د دو میلیارد ډالر په شاوخوا کې ویل کېږي چې تر اوسه پورې مرسته شوې ده. که چېرې دا ودرېږي، په یقیني ډول د افغانیو ارزښت به په بازار کې په شدت سره راولویږي، او دا به په نرخونو باندې بد تاثیرات ولري، او په نهایت کې به په عمومي ژوند باندې خپل ناوړې اغېزې وشیندي.
که بیرته د میرمنو د بندیز مسلې ته راشم، له کاره د میرمنو د راګرځولو مسله چې اوس طالبانو یې امر کړی دی، حل لاره تاسو ته څه ښکاري؟
زه فکر کوم یوازنۍ د حل لاره به دا وي چې طالبان دا خپل تصامیم چې په دې وروستیو کې د ښځو د زده کړې او همدارنګه د کار نه کولو په ارتباط صادر کړي، دا بیرته واخلي او عادي بهیر ته یې راوګرځوي، او په دې ارتباط باید نور کوچني ګامونه هم پورته کړي.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی و چې د ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادۍ رادیو په 2000 او 2100 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او تحصیل تر بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ وای پریکړه کړې د لونو د خیراتونکو په هدف گاونډیو هیوادونو ته کډوال شي.
په افغانستان کې د نجونو پر تحصیل بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ د خپل لونو د خیراتونکو په هدف د کډوالۍ تکل کړي. د کورنۍ وای نغواړي پر لونو د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ ترخی تجربه تکرار شي. د کابل یو اوسیدونکو چې د امنیتی ستونزو لامل نغواړي نوم یې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل غواړي د خپل کورنۍ د دریو غړو سره یو ځای ایران ته ولاړ شي تر څو یې لونی زده کړې وکړي. د وای دوه لونی لري چې یوې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي او بلې د لومړي ټولګي زده کوونکې ده.
ما د دختر
زه دوه لونی لرم، نه غواړم چې لورګانې مې له زده کړو پاتې شي. دلته هر ورځ وضعیت خرابېږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیلې درلودې خو هر څه صفر شول. په بل هیواد کې ښایي زه کار وکړم او لونی مې زده کړې وکړي او خپل راتلونکی جوړ کړي.
د وای د نجونو په زده کړو او تحصیل د بندیز د پای ته رسیدو هیڅ هیله ورته نه ده پاتې.
مو تجربه اول دوره طالبان
زده طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ تجربه لرم. ټول خويندې مې او زموږ د کورنۍ نور انجونې به سیواد پاتې شوي. ډېرې لخپل حقونو به برخې شوي. څوک له مجبور یو د کور هرڅه مچلرل او مپلورل هیڅوک نه غواړي چکډوال شي.
مهاجر شوا د یو ځای دغه ولې مجبوري است.
په ورته وخت کې د هرات ولایت اوسیدونکو نیک محمد وای غواړي د خپل دریو خويندو او مور سره ایران ته کډوال شي تر څو د خويندو راتلونکي خشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ غړي پاسپورت نه لري، نو اړ دي چې په غیر قانوني لارو سفر وکړي.
سه تا از خواهرم از تحصیل باز ماندند، هر کدامشان در دانشگاه و مکتب بوده. برای ازی که اونها بتونند
درې خويندې مل از دکړو پاتې دي، د دې لپاره چې هغه از دکړې وکړې او خراتلونکي ولري مګاړیو چې د پاسپورتونو د نه درلودلو لامل په غیر قانوني لارو سفر وکړو، ترڅو موږ د خويندو راتلونکي خشي په افغانستان کې ژوند نور سخت دی،
غیر قانوني یا راه قاچاق به پیمایم. بر حال زندگی در افغانستان به کلی ناممکن و سخت شده است.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د پاسپورټ او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ویزی اخیستل تر بل هر وخت سخت شوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په میرمنو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي. د طالبانو حکومت تازه د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ښځینه محصلینو په مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو د میرمنو په وړاندې د طالبانو د حکومت په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی. افغان کورنۍ اندېښمنې دي چې له لوڼو او خویندو یې د زده کړو او تحصیل حق اخیستل شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د سړې هوا او واورو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، لارې بندې شوي او په زرګونو الوتنې لغوه شوي. تفصیل له احمد شبر اورو.
د نیویارک په لویدیځ کې د بفالو په سیمه کې د سړې هوا له امله د 28 کسانو د مړینې خبرونه خپره شوي دي. د متحده ایالاتونو په نورو سیمو کې هم د اسوشیټیډ پریس اژانس راپور له مخې لږ تر لږه 24 تنه د واورو او بادونو له امله مړه شوي دي. په بفالو کې چې تیره شپه هم تر 40 سانتي مترو پورې واوره ووریده، تر دې مخکې په دې سیمه کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې 2 متره او 40 سانتي متره واوره ورېدلې وه. چارواکي وایي چې د نورو رښتونو امکان هم شته. د نیویارک گورنر کیټی هاچل چې په خپل هم د بفالو اوسیدونکي دی وایي په دې ځای کې وضعیت داسې دی لکه د جګړې سیمه چې وي. پرون داسې راپورونه خپره شول چې یو شمېر کسان په لارو کې په خپلو موټرو کې سار دي. کوم کسان چې په بفالو کې هم مړه شوي دي هغوی اکثر په موټرو کې وو چې واورې پرې اوښتې وې. یو شمېر کسانو بیا هغه وخت ژوند له لاسه ورکړی دی چې واورې یې توژلې، او ځینو کسانو ته روغتیایي مرستې د لارې د بندېدو له امله په وخت ونه رسېدلې نو سا یې ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د مړو شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او له ځپل شویو سره یې د مرکزي حکومت له لورې د مرستو ژمنه وکړه. د واورو له امله د متحده ایالاتونو په ختیځو سمندري سیمو کې د څه باندې 200,000 کسانو برېښنا قطع شوې ده. د متحده ایالاتونو په نږدې 48 ایالاتونو کې هوا سړه ده او یخ باد لګیږي. د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د دې هوا له امله په زرګونو الوتنې ځنډېدلې دي. یوازې د جمعې په ورځ 4,000 سل پروازونه لغوه شول.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د دغه خبرونه خبری توکي همدومره وو. اوس هم راځو اونیز خبرونه ته د ازادي رادیوي مجلې ته چې د جمی پوراس خبره شوه اوس تاسو تکرار اوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په خبرونه کې
اوس می داسیتم، اوس می داسیتم په مزي بیا وزرې متړې شپوت پات کې ګدرنا وزرې.
دنجونو د تعلیم د بندیز په تړاو د سندرخاړي نغمې څرګندونې لرو،
لکه د یو مرغ یو وزر چې نارینه ای او بل وزر ښځه ای.
دا به هم واوري چې په پېښور کې د انځورونو په ژبه له افغان جنو سره یووالی څرګند شوی. د نجیب منلی نظر مې اخیستې،
کله چې ښځې د سواد له نعمته محرومه وي هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي.
اکبر کارګر د خپل نوي چاپ شوي ناول د ارواحو له شاره فضا تشه کوي.
دلته زمان نشته، دلته لمر نشته، دلته سپوږمۍ نشته، دلته ستوري نشته، دلته فقط یوه خلاص دنیا ده.
د جلال آباد د سراج العمارت رغېدلې ماڼۍ تشه توره پرته ده.
مهم شی نه خود نه داری چې کده کې یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه دا او سره یو غړه کتابخانه جوړ کړي
او په دې خبرونه کې
غوډې رشاد صاحب یادې مراجعین پټان کوم کتاب لیکلی فوغو کې لیکلی او ساول سرمار صلی او بیا لو غورسته مور صلی سو بیا مر صلی سو
نور مطالب هم درو کتر پایا را سره. هنر د انسان پر عاطفه، احساس او فکر د اغیز پنځولو لپاره یا هغه ته د مفهوم د انتقالولو په هدف خلقی شي. د هنر کلمه په سانسکریت ژبه کې له دوو لفظونو جوړه شوې ده، سو د ش او نر یا نره د ښځې او نر په معنا راغلې ده. په اوستا ژبه کې د هنر په شکل استعمال شوې ده. یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې هنر د هنر لپاره دی، ځینې بیا هنر د ژوند لپاره غوره ګڼي. دریمه ډله بیا وایي چې هنر دوه ډوله دی، یو ډول یې هدفمند دی لکه تراهي او معماري، بل یې لکه موسیقي او نڅا یوازې هنر زی شوي. نامتو معاصر عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي. د ده په باور دا تجربه ذاتي ده، ځکه چې تل نوی وي او په ښه شعر کې فکر او شعر نه سره بیلی شي، خو شعر فکر نه دی. دا دونیس په نظر شعر یو حال دی او په شعر کې شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسیدلی. اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي، شعریت یې اغیزمن کیږي. د یو شمېر کره کتونکو په باور کله چې د مشخصې ایډیالوژي څښتنان واکمنان شي، دوی هڅه کوي چې هر څه تر خپل نظر جار کړي. نو په داسې وختونو کې هنر د هنر لپاره په ټولنه کې ارزښت له لاسه ورکوي. خو نن سبا چې په نړۍ کې سفرونه د پخوا په څیر ډیر سخت نه دي، هنرمند شاید د واکمنانو له سیوري څخه له لرې ځایه او له لرې واټنه د هنر په مټ پر خپلو خلکو خپل اثر وشیندي. ډاکټر احسان الله درمل په یوه شعر کې افغان ولس د ښځو تعلیم ته هڅوي. دا شعر سندرغاړي نغمې سندره کړی دی چې په خواله رسنیو کې ډیره خپره شوې او ګڼو افغانانو خوشه کړې ده. نغمی څنګه دا شعر خپل سندری ته انتخاب کړي؟ دا سې سندری ته چې موزیک ورسره نه دی یو ځای کړي. په داړه راپور لرو.
اوس می دا ستم په مزي بیا وزرې ماتړې چپوت پات کی ګدرنا وزرې ماتړې چپوت پات کی ګدرنا وزرې
د طالبانو په بیجلی واکمنۍ سره تر ټولو زیات محدودیت د ښځو او نجونو په ژوند کې راغلی. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان دې ته اړ کړل چې له میرمنو او نجونو سره همغږي شي او تر خپل توانه هڅه وکړي چې د ښځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته یې تیاری راوړي، پرمختګونه یې وژلي او شاتګ ته یې مجبوره کړي لري کړي. په دې لړ کې افغان سندرغاړي هم چپه خوله نه دي پاتې شوي. د خپل هنر په مرسته یې د ښځو او نجونو غږونه د طالبانو حکومت او نړۍ ته رسولي دي. پیژندل شوې سندرغاړي خاپرې نغمې تازه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګېدلو محدودیتونو ته په تاثر کې یوه سندره جوړه کړې ده. نغمې د خپلې نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې سندرې د ویلو نه مې هدف دا و چې تعلیم او زده کړه په نورو ښځو باندې فرض دی او دا حق موږ ته الله تعالی را کړی دی. دوی دی باید دا حق د نجونو سوان نخلی او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر مې وغوښتي چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواګو غوګوته ورسوم.
نغمې د سندره به ساز ویلې خو ولی
ما به موزیک ویلای د کارډو سره می ویلای د موزیک پکې نشته. په دې خاطر به موزیک ویلای دی چې د چارواکي واوري، ځکه چې هغه خو وايي په موزیک حرام ده، موسیقي حرام ده. نو خدای دې وکړي چې به موسیقي د غزما د سندره واوري او د دوی زړونه ودردوي، د احساس سره پیدا شي چې د خونځي د دینجونو پر مخ خلاص کی او یو درد سره پیدا شي چې د ټولنه به شوزو مخته نه زی، به تعلیم مخته نه زی، به پوهه مخته نه زی، ځکه چې شته مهمار د ټولنی او لکه دا یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر شزه ای، او که یو وزر د مرغه ماتی یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وای دی سندری شیر دی ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوزر ته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنی دو سره چین شپارس میشتي کیږي. دوی پر ښځو باندې د بیلابیلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشټونیت کړی دی. طالب وایندویانو په وار وار ویل دي چې دوی د اسلامی شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې ده چې پر افغان جنو او ښځو د طالب حکومت د لګیدلو محدودیتونو په خبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې اعتراضونه او لار یونونه هم شوي دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز مسأله په پېښور کې د انزورونو په ونندارتون کې هم مطرح شو. د دسمبر په 22مه د پېښور پانتون د آرت او ډیزاین څنګه لوري د نندارتون جوړ شو. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال عصمت علي شاه پراپور کې.
د دسمبر په 22مه په خبر په هنتون کې د افغانستان جنکو سره د یو والی او د افغانستان د کلتور په اړه د انزورونو د نندارتون تابع شو. نندارتون افغان کمشنریټ او د پیښور پوهنتون د آرت او ډیزاینینګ څنګ لخوا تابع کړی شو، چې پکې د جنکو د تعلیم، د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انزورونه جوړ کړی شوی. نندارتون کې شریک د پیښور پوهنتون زده کوونکې عائشہ خان وویل چې د انزورونو یوازنې مقصد یې د افغانستان جنکو سره یو والی خودل وو.
بیسیکلی چې مونږ کوم تیم هغه په افغان ریفیوجیز باندې کنه، چې افغانی ټریډیشن مونږ دی کې شو، چې افغان کلچر پکې شو شي، ټریډیشن پکې شو، مونږ پکې ډیفرنٹ ډیفرنٹ خلک لکه زموږ د ډپارټمنټ ډیفرنٹ کسان پکې پورټریټس داغي جوړ کړی، داغي ماشومان فیګرز جوړ کړی دي، هغه ګرلز فیګرز جوړ کړی دي، د هغه هغه گراؤنڈ اور ٹول سیٹ اپ اور لک اپ چ اگے نہ لک داغی پورٹریٹ ا پینٹنگ نہ مونتا دا افغان افغانی یو دغرا شلوک
نندارتون کې د پیښور پوهنتون پاکستانی زده کوونکو هم خپل انځورونه اخودي وو. د پیښور پوهنتون استاد او د نندارتون انتظام کوونکی سونیا روف ویل چې په ټول انځورونو کې کتونکو لپاره یو ځانګړی مقصد دی. که په افغانستان کې د جنکو تعلیم دی او که نورې مسلې، کوشش مو کړی چې له خپلو انځورونو نړۍ ته خپل پیغام ورسوو.
افغان ریفیوجیز چې څنګه هغه رهن سهن دی هغه اوښي معاشرې ته راولي او زمونږ سټوډنټ سایډ نه یو ډېر غټ کنټریبیوشن دی د افغانانو سره. نن ویزیټرز کې افغاني راغلي وو ډېر زیات، هغې کار وکړو، هغې ډېر اپریشیټ کړو. دا یو ډېر غټ کنټریبیوشن دی چې کوم زمونږ سټوډنټس دی کې پارټیسپیشن.
نندارتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوتو جوړې جامې، پیزار او نور د سینګار شیان هم ایښودل شوي وو. د افغان کمشنریټ په وینا چې د کډوالو زنانو لپاره د تربیتی ورکشاپ او هغوی ته په کاروبار کې د اسانتیاوي ورکولو پروژې هم پیل کړي دي.
د پېښور په پانتون کې مو د هغه نندارتون راپور اوریده چې د طالبانو له لوري د تعلیم د بندیز پر ضد د هنر په ژبه فریاد کاوه. د ښځو ونډه په ادبیاتو او هنر کې څومره مهمه ده؟ په دې اړه مې د استاد نجیب منل نظر اخیستی.
کله چې موږ د ادبیاتو پخته خبرې کوو یا د بلې هرې ټولنیزې پدیدې خبرې کوو، د هغې مخاطب ټولنه ده او په ټولنه کې ښځې او نر سره برابر ژوند لري. نو د ادبیاتو برخه کې هم د ښځو او د نورو توپیر ماته ډېر په ځای نه ښکاري. فکر کوم چې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې هماغومره مهمه ده لکه د نارینه ونډه چې مهمه ده.
تاسو وایئ چې نارینه او ښځې برابره ونډه لري، لیکن په ځینو کلتورونو کې، په ځینو کلچرونو کې ښځو ته ده دوم انسان په سترګه کتل کیږي. په داسې ټولنو کې هم په کار ده چې په ادبیاتو کې د دواړو برخه سره مساوي وي.
تقریبا په ټولو ټولنو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. دا د بشریت یو اصل دی له بده مرغه.
خو په ځینو کې په ډېر ټیټه سترګه کتل کیږي.
په ټولنو کې چې ښځې محدودې ساتل شوې دي، طبیعي خبره ده چې د تخلیق په برخه کې کار چې د تخلیق هغوی وکړي، دا تخلیق ټولنې ته نه راوځي. یعنی ښځې به تخلیق کوي، ښځې به شعر وایي، ښځې به کیسې جوړوي، ښځې به نور فرهنګي تولیدات لري، مګر دغه فرهنګي تولیدات یې بیرون نه راوځي. دا فرهنګي تولیدات یې ټولنې ته نه وړاندې کیږي. خبره په دې کې شي چې د دې ونډه په تولید کې څومره ده. ځان چې په هر شاتو کې د تولید کې ونډه برابره ده، دا چې دې ونډه په پېژندل شوي تولید کې او بازار ته راوتل تولید کې څومره ده، هلته طبعا یو تفاوت شته.
همدغه بازار ته راوتلي تولید کې مثلا په ډرامه کې د میرمنو برخه، په داستان کې چې په فلم بدلیږي د میرمنو برخه، په سینما کې د میرمنو برخه، په وروسته پاتې ټولنو کې ښځې فرزن له کوره بهر نه وځي، په دغه هنرونو کې برخه نه اخلي، نو ښکاره خبره ده چې په دغه ځای کې د دوی برخه کنډاو ده. همداسې
هغه طبیعي خبره ده چې کله چې ښځې د سواد له نعمته محرومه وي، هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي، هغوی نشي کولی چې ډرامې ولیکي.
کدی بل اړخ ته استاد راشو، په ادبیاتو کې، په تخلیقي ادب کې مخاطب بیا میرمنې ډېرې دي. یونان کې د شاعر سمبول هم میرمن ده. څنګه هغه اړخ کې د دوی ونډه لوی او پراخه نه ده؟
بیا هم په هغه وخت کې ښځه د تخلیق د یوې سوژې په شکل باندې تبارز کوي. یعنی ښځه د ښځې په حیث نه، او دا طبعا که څه هم د ښځو مقام ته یو څه درناوی ښکاره کوي، مګر بیا هم هغوی ته یو دویم نقش ورکوي.
که افغاني ادبیاتو ته راشو، د افغانستان ادبیاتو ته، ستاسو په باور که چیرته لنډۍ له پښتو ادبیاتو لرې شي، حذف شي، څه پکې پاتېږي یا لږ څه پکې نه پاتېږي؟
دلته ستاسو د خبرې تر شا بله خبره پټه ده چې هغې سره زه بیا ډېر موافق نه یم. هغه خبره چې ستاسو د خبرې تر شا پټه ده هغه دا ده چې لنډۍ د ښځو تخلیق دی. دا خبره ډېره درسته نه ده. لنډۍ د ټولو پښتنو تخلیق دی، لکه متلونه چې د ټولو پښتنو تخلیق دی، او په هغې کې د ښځو او د نورو توپیر ناشونی دی. البته یو شی شته ده چې هغه ژانرونه چې د انتقال لپاره ټولنیزو اړیکو ته ارتباط ضرورت لري، لکه چاربیته شوه، لکه بغته شوه، لکه غزل شو، دا هغه وخت انتقالېدلی شي چې په مجلسونو کې وویل شي، په شخصي ژوند کې کم ویل کېږي. نو طبعا په هغې کې د ښځو ونډه کمه ده، مګر په هغه تخلیق کې چې د ورځني ژوند سره تړلی لکه لنډۍ،
دلته د خود نرنه ونده برابر نه نو لندن کې د پښتو د ادب نه وزي په دې معنی ده چې د پښتو د ادب نه یو غټ اندام هغه د منځي
ک نړیوال ادب ته بیرته راوګرځم. په نړیوال ادب کې هغه ادبیات د هغه یو دونه ادبیات چې وده کړي ده په هغه کې په روسي او کلونو کې میرمن ډیر ځلې دلې دي. په کاناډا کې الیس مونرو د نوبل ادبیاتو جایزه اخلي او سشکل فرانسې کې هم یو میرمن د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي او د نوبل د ادبیاتو جایزې ته کوګورو په تیرو سلو کلونو کې نارینه لیکن لنړیواله جګړې راورسته ورو ورو میرمنې پکې زیات شوې دي خصوصا په ورستیو درې لسیزو کې د دوی ونډه زیاته شوې ده. دا په دې دلالت کوي چې ورستر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې زیاتی شو که څنګه؟
ورستر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که تاسو هم د نوبل جایزې ته وګورو فکر کوم چې په دې سلکلان تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده.
خدای په دې وروستیو کلونو کې اخیستې دي، مطلب
دا ده په دې وروستیو کلونو کې جایزه اخیستې دي او دا جایزه د دې معنا ده چې دوی هم دلیدل دي هم پیژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی په هغه کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو هغه هری پاتر و. هری پاتر ډېر ښه اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځین دپاره زمینه مسایله شوې، ځین دپاره نه مسایله شوې. ګومان کوم چې ویرجینیا ولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو لپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه لري او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس وګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی او د هغې د خاطره د دې په تخلیق هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو د لسمې پېړۍ په نیمایي کې په پنځوسمه لسیزو کې حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعر ولیکل، لکه ګل پاچا الفت چې د ښځو شکوا په نام باندې یو شعر لیکلی دی، دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې ځلې دي.
له ښاغلي منلي څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
نن درته د تسلیت پیغام استوم، تسلیت په دې خاطر چې تاسو می په روسته په خکې ډیر وزورولې، تاسو وزوریدلې خو زه ډیر آرام یم. زه آرام شوم، لا یو دایمي او د کلونو ولا عذاب آرام شوم، ځکه ژوند له کړونو سره مل دی. د سرو سکروټو بار دی چې انسان یې په ګوړي. البته تاسو به زما
دا د ارواحو لشاره د اکبر کرګر د نوي چاپ شوی ناول د پیل کرشلی شاید دا پیل تاسو ته آشنا نه وي، ځکه چې د نورو ناولونو په څیر نه دی. نو له شاغلي کرګر څخه به واورو چې په دې ناول کې څه دي ټول دې کتاب سره آشنا شو. لمړی به هم دا تری واورو چې د دې ناول کیسه څه ده.
دوه فاکتور ندی په دې کتاب کې، چې یو اروا ده، یعنی اصلي کراکټر د دې اروا ده یا ارواوی دي، او بل خبره ده چې یو خار ده. دا خار یو سیمبولیک مفهوم لري. دا خار یو وطن کېدلی شي، یو جامعه کېدلی شي، یو حالت کېدلی شي، د یو جامعه حالت کېدلی شي. نو په دې خاطر باندې دا لنډ زمانو کې یعنی په یو مخته کې یو زماني مخته کې دا غار قصه ده چې بنیادمانی په ارواو بدل شوې دي هغه خپل ژوند له لاس ور کړی دي هغه د خپل ماضي سره پریکون کړی دي او د خپل مستقبل نه به برخې شوې دي کې نو ډېر قصیر
اوریدونکو چې کله په افغانستان کې د داستان کلمه اوري ورله ورې زین دي تر ازي چې په دې داستان کې کیسه څه شي ده نو په دغه کیسو کې کې یو کیسه تاسو راته وایي چې فرزن یو کیسه څه شي ده په
دې کې ګورخه یو خبره ده چې مرګ دی هر ورځ مرګ دی هر ورځ مرګ دی او هر ورځ د فلټ تل کې یو خبره ده بل خبره ده چې دلته یو بنجارا راغلی دی ته بنجارا کریکټر پیژنې چې دا یو ذلیل کریکټر دی زموږ جامع بیا د یو د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده کاست سیستم بکندې د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده په د ټولن په نه په له هغه پرې من من دوه دا چې یو داس سوداګر دی چې هیڅ متا نه لري خو خلک تیر باس او خلک ولای خلکو ته دوکه ورکي او خلک په نشئی موادو روک دی کوي خلک مخموري دا عوامل ټول د بنجارا پورې مربوط دي یو دا خبر نور زیاتره مسائل په دې کې سیمبولیک راغلي دي سیمبولیک په دې بخاطر باندې چې دا داستان دی دا فلسفه نه ده چې واضح وضاحت پر کړی دا ژورنالیستیک گزارش نه دی چې ټول شیان بربند وویل شي نو دلته په واقعیت کې اروا د هغې دنیا نه یعنی د مرګونو دنیا نه یا د آخرت له دنیا نه خبرې کوي کله چې اروا کرکټر دی بل کیږي هغه خلک تر بیت راستنیږي هغوی ته وایي چې بس زه آرام یم یعنی زه مړ یم زه غم او درد نه لرم خپل سړی چې روح یې جدا شي په جسم کې بیا د غم او د درد احساس نه وي نو په واقعیت کې موږ وروستیو کلونو کې او دغه اوس ترژدي وګوره دا یعنی په دا ټوله دنیا کې د ځمکې کورې ته وګوره څومره میلیاردونه انسانان پکې ژوند کوي آیا د ټولو ژوند داسې دی کنه دا زموږ یو بدبخته ولسته یو دی کوم بیا هم یو عالم یو دانشمند یختانی په دې وګو پراته هغه پښتانه ملامت کوي او هغه مثلا بل قوم ملامت کوي او دې ته نه ګوري چې دا د څه چا په ځان دا څه چا په ځان دا شي انده دې مسایلو ته هم پکې اشاره شوې
یعنی یو ډول سیاسي اړخم لري او تاسو د انسانانو ویل په ورستي راپورونو کې ویل شو چې د انسانانو شمیر په نړۍ کې 8 میلیارډ ته ورسیده تاسو په فیسبوک کې می د دې ناول ځینی برخې په خپل وسته وي تاسو بیلی بیلی برخې لیکلي وي او په پیل کې مو د فکر نه وکړې فکر کوم چې ناول کوي به هم داسې ده
یعنی مدا شي دا ما هغه کوم احساس چې ما ته پیدا کړی د یو نیم څه لیکوال په هیڅ باندې زه ځان ته لیکوال نه یم کله هغه راته کلمه ده د دې یو چې په هیڅ باندې چې یو احساس درم یو عاطفه لرم او د خپل مورنی وطن سره په اصطلاح باندې نشته دونکي رواني او عاطفي اړیکې لرم د هر وخت زه راولم دا چې کڅو کې خپل یو کبدي ګولې ما خپل احساس د
کاغذ په مخونه پلی کړی کارګر څه د احساس خبره تاسو وکړه چې د هر برخې په وخت یو احساس ترته پیدا شوه دی یو څه مولیکلی دی احساس خو طبیعي خبره ده چې په بیلابیلو وختونو کې مختلف وي نو دغه مختلف احساسات څنګه بیرته تاسو سره یو ځای کړی دی چې ناول یې
خبره ده چې اوله کې خو بیلی بیلی برخې د ناول په برخه کې چې کله زراعت تلم ما خپل دوستان سره مشوره وکړه هغه یې ما ته ویل چې دا باید دې ما دې ته یو دغه ورکه یو هغه د ملایانو په خوړو د خبره معنا یو واحده مې وتورکله هغه څه واحده په دې معنا باندې چې دا ټول مسائل ما دې یو کرکټر د خلینه بیان کړ یعنی یو څه تغیرات په فکر راوستل او داستاني بڼه مې وتورکله نو په دې خاطر باندې دغه احساس وو پنځیدل یعنی عمومیت کې دا جنرالایزډ
نو د ساسو ترکیب معنای واحده د معنای واحده خو بیا په مختلفو برخو کې ممکن د ډیر تغییر باعث شوی هم وي
که ما اوله کې ویل یو وینګه کراکټر یا راوی هغه روح دی یا ارواح وي صحیح او بل یو جامعه ده دا جامعه که خار دی که وطن دی او که مملکت دی د دې داستان دی نو دا طبعا واحده معنا پیدا کوي مثلا په تراژیدی باندې دا تراژیدی چې هم دا اوس جریان لري دا تراژیدی یو انصر دی
لا تخنیکی اړه که چیرته برته د دې ناول مسلې ترشم زمان پکې یو نه دی او که څه هم کېدې شي چې یو څوک وایي چې نو مې دا دی چې د ارواحو له شاره نو طبیعي خبره ده چې د ارواحو په شار کې به زمانه له کوم شي لیکن تاسو په دې باندې کار کړی دی په دې ناول کې چې لوستونکي ته بیا هم یو واحد زمانه ذهن کې تدایی کی
ګوره هلته په ځینو ځایونو کې د زمان په باره کې خبرې شوي مونږ هلته ویل شوي چې مونږ د داسې یو ځای نه خبرې کوو چې دلته زمان نشته دلته لمر نشته دی دلته سپوږمۍ نشته دلته ستوري نشته دی دلته فقط یوه خړه دنیا ده او انسانان هم نشته دی فقط ارواح وي لکه سیوري داسې رادبره کېږي او څوک چا سره خبرې نه کوي دلته خپله لوستونکی دغه پیدا کوي چې دا زمان کوم زمان دی دا زمان هم دغه وروستی زمان چې په اصطلاح د مقدساتو په نام باندې په یو ملت باندې حاکمیږي او د ملت ټول ارزښتونه په سین کې لوکوي
د دې ناول انجام ته کرا شو انجام یې څه شی دی
د دې ناول انجام دوام لري یو رقم ته ادامه ده مخصوصا پای نه لري
یعنی مشخص انجام نه لري اما لوستونکی در کولای شي چې یو انجام ته رسیدلی
لوستونکی باید ادبیاتو لزاوینه دا درکی چې دا کوم انجام دلته شیطانی وسوسه کې مسلطه ده او شیطان دا جامعه او دا انسانان کومې خواته دي
لشغلی کارګر څخه په مننه وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې تاریخ تم خکو
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د ازادي رادیوي مجلې په دې برخه کې به تاریخ ته مخ کړو لمړی هم ننګرهار ته ورسو چارواکي په دې ولایت کې شمنه کوي چې د سراج العمارت له ودانۍ څخه به د جمهوریت د زمانی لښمنې سره سم موزیم جوړ کړي جزئیات د فريدي سيال پورا پورکي
په جلال آباد کې د سراج العمارت ودانۍ له هم په موزیم نه بدل شوې په تیر جمهوریت نظام کې د دې ودانۍ چارې بشپړې شوې او چارواکو هغه مهال شمنه وکړه چې موزیم به ترې جوړ کړي د رهلا پونم د جلال آباد یو اوسیدونکو اوسنۍ یو چارواکو ته د دې ودانۍ په اړه وړاندیز کوي
د ډیره تاریخي ودانۍ د یوه دی په شمول په افغانستان کې ډیره تاریخي ودانۍ دی او د ټولو عبادتو به ته خاصاتنه او خدغه وشي ځکه چې اندازه مون تاریخ دی او اندازه مون تاریخ بیانوي مهم شی نه خود له دالې چې کدی یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه د اوسره یو غړه کتابخانه جوړ کړي نو دا شان د دې سره زیبم او امنیت لپاره په کارم دا خند
سراج الامارات ودانۍ د امیر حبیب الله خان په زمانه کې جوړه شو دا ودانۍ بیا د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د کورنی تاوتریخوالي له امله وسوځول شو چې نږدې یوه پیړۍ یوازې څلور دیوالونه پاتې وو او د تیر ولسمشر اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال په 1995 کې د تلاوت او کلتور وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 55 میلیون افغانیو په لګښت چارې پیل شوې چې د طالبانو تربیه واکمنۍ لګمخ کې رغونه تکمیل شوه د سراج الامارات ودانۍ د یو بڼ په منځ کې ودانه شوې ده د بڼ ته یو شمېر محصلین د دې لپاره ورځي چې په دغه غلي ځای او پاک فضا کې مطالعه وکړي محمد زبیر چې د بڼ ته ورغلی دی په دې نظر دی چې سراج الامارات ودانۍ دی په عایداتي سرچینې بدل شي
سراج الامارات بڼ چې تیر حکومت کې هم د دې کار بشپړ شوی دی او د اغویش منی سره چې د موزیم خلاصيږي تر اوسه پورې هغه کار بشپړ شوی نه دی نو د اوسنی نظام څخه هیله کوو چې دغه موزیم د پرانستل کې تر څو د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم راشي
په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس قری محمد حنیف وایي چې له سراج الامارات څخه د موزیم په توګه د استفادې موضوع له وزارت سره شریکه کړې ده
آبادی رغول شوې ده نو ټول چارې بشپړې شوې دي او صرف سکارونه پاتې دي چې د تمو مواد راوړو په غو باندې وزارت خپل کارونه شروع کړي دي او هغه موزیم د ان شاء الله هغه به التمو موزیم جوړو
بلورتا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري چارو رئیس مولوی محمد حسن خان په روستیو کې ننګرهار ته د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې دا اونۍ چې د موزیم لپاره ځانګړې شوې ده د تبجر تجهیزات او اړین وسایل وپیرل شي. که سرچ لمرات موزیم کېږي څه به ور وړل کېږي؟ د ننګرهار د ټولو ستره تاریخي زیرمه هډوه چې د ګندهارا لرغونی فرهنګي پلازمینې ګڼل کېده. دا سیمه د جلال آباد جنوب ته په شاوخوا لس کیلومترۍ کې پرته ده. د هډې د لرغونی ټپې تاریخي جوړلې 1600 کاله پخوانیو زمانو ته رسیږي. په دې ځای کې د لومړي ځل لپاره د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د فرانسوي لرغونو پوهانو لخوا سپړنې وشوې. دا تحقیقات تر 1999 کال پورې وخت په وخت په یو ډول روان و چې یو شمیر آثار یې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول شول. دا آثار تر 1999 کال پورې د ملي موزیم په دوهم پوړ کې په خونه کې د هډې د نندارتون په نوم پرانیستی و چې بیا تر هغې وروسته د آثار د تنظیمي جګړو پر مهال تالان شول. د افغانستان یو شمیر لرغونی آثار چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو له قاچاق وړونکو ترلاسه کړي وو بیرته افغانستان ته وسپارل او په ننګرهار کې د هډې په فارم کې د تیرو دیرشو کلونو په ترڅ کې خپلو سرکیندونو د لرغوني فرهنګي پلازمینه داسې کنډ کپر کړي چې نورو څېړنو ته اړتیا لري څو معلومه کړي چې څه پکې پاتې دي او که هر څه ترې تاله شوي دي.
د هډې له غونډۍ ماسله غونډۍ ته سر ورښکاره کوو. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې دا غونډۍ چې په بیلابیلو نمونو یاده شوې ده د جنو په اند تاریخي ارزښت لري. د سردې د بند د اوبو په منځ کې د دغې ولاړې غونډۍ تاریخي پس منظر ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
مرسلۍ مورسلۍ مورچله اوسنۍ مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډۍ دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. د اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بیلابیل نظر نه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنګر په توګه کارول سوې ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل مرچله سنگر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لورې د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلې غونډۍ په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډۍ په څنډه کې د آباد کلي سردی اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډۍ چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډۍ ته ختلی یا وایي د مرچلې کار خبور څخه اخیستل سوی وي خو د تیر تاریخ هیڅ نقشې نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
څنګه چې ما لیدلې ورغلی یم د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا دا بند څه نه و په هغه ټیم کې دغه منطقه سې وه دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپینګیرو په وینا سې ده دوی به په هغه ټیم کې دلې ماران او دا شیان ډېر وو خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسلی و بیا له هغه وروسته مورسله سوه بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلال زی
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نقشې نشانې لیدلې دي.
زابیب رحمان غزنی ولایت اندرلس ولایت د نګلوم د کلی شیدن کایم د درې کلمې مخکې زور خطلایم د دې کې داسې درې څلور غټ غټ برمی دی ول سوي دی پلاس نه دی جوړ سوي مشنار په واسطه سوي دی ډیر زور دی نشته بر ورواچوي ډیر لری در برازي او داسې دی و شیدو داسې کم کم جنگ کاری ډیر پخوانی سی پلاس جوړ سوي دبر کار سوي دی داسې کډې په جوړ سوي دی مرسی په شکل باندې او دا غش نورم کار سوي د پخوا وخت وکي
که د مرسل غونډۍ د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کیږي نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباری نعیمی بیا د مرسل په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کیږي.
مرسل غونډۍ چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پرته ده شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست وه او د اوبو د وړلو خطر یې و یعنی د غرقېدو بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردې بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند د جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
دا ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام ورستیو تر رسیدلې یو په پاتې دقیقو کې یو کلتوري مسله راخلو. په پښتنو په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په خلکو کې پړونه یا ټکرای چې په اصل کې اشاره شزو ته ده د ډیر درناوي وړ دی. د لوی پکتیا فرهنګیان وایي کله چې د دوو لورو کلیو قومونو او خیلونو ترمنځ داسې شخړه یا ستونزه پیدا شي چې د رولې ستونزمن وي نو که د دې شخړې منځ ته ښځې ورغلي بیا څوک د یو بل په وړاندې لاس نه اوچتوي او شخړه لاس په لاس دري شي. نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري.
په پښتنو کې ګڼ دودونه داسې دي چې نه یوازې ورڅخه سرغړونه نه کوي بلکې درناوی ورته لري. د دې دودونو څخه چې تر اوسه په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی یو هم پړونه یا ټکرای دی. پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول بلل کیږي او هر څوک یې درناوی کوي. لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګاروایی که د دو جانب لخوا سخت ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکرۍ وغوړوي دوی له خپلو غوښتنو تیریږي.
لکه څه ډول چې یوه ټولنه عقیدوي سپېڅلتیاوې لري همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونه دی ځکه دا زموږ د مور څادر دی زموږ د خور څادر دی زموږ د اورندارو څادر دی او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډیره سخته مسله هم وي کله چې خویندې که د دو قومونو ترمنځ لانجه وي جګړه وي که د دو کورنیو ترمنځ سخته نښته وي کله چې زموږ خویندې دا پړلی دوی ته غوړوي یا ټکرای ورته غوړوي هغه دوا قومونه هم په خپل منځ کې جګړه نه کوي یا دوا کورنۍ هم جګړه نه کوي.
د پکتیا ولایت یو تن خبریال او لیکوال نیاز الله اصل وایي د پښتنو په فرهنګ کې د پړونې ارزښت ډیر دی.
ډیر کله په دعاګانو کې هم لویان خپل کورنۍ ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتوري مکه. پړونه یا ټکرای په لویه پکتیا کې که چیرته دوه قبیلې دوه اشخاصو نه نیولې بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لوی شخړې هم ولري دغو دواړو ترمنځ که چیرته یوه ښځه چې په سر پړونه وي او دغه راځي د دوی ترمنځ واقع کیږي که ځینا خپل پړونه دوی ته واسطه کوي خپله جګړه دروي حتی د دوی ډېرې لویې لویې ستونزې د همدغه پړونې ته د احترام په اساس باندې حل شوي دي اول او حل کیږي.
د خوست یو بل شاعر او لیکوال نواب میرزای وایي کله چې د پښتنو په منځ کې مرګ او درد پیخ شي نو په ننواتو کې د نارینه او په خوا کې ښځې هم ځي او مقابل لوری یې عزت کوي. دای زیاتوی پړونه او ټکرې په پښتني ادب او فرهنګ کې ځانګړی ځای لري.
کله چې پښتانه په خپل منځ کې سره ووژني ننواتی ورځي مورګان ورولي او هغه مور چې ورغله هغوی بیا د خپل ټکري سر نه لري کې په غاړه کې واچوي نو مړه ورته وبخي. ټکرا پړونه او ټکرای چې موږ شاعران او نور دیبانو دا په ډېر درنښت سره په خپلو شعرونو کې په خپلو لیکنو کې دوی لیکلای دی تمثیل کړی دی.
د فرهنګیانو په وینا په کوم ځای کې چې ټکرای او پړونه وي پښتانه په هغه ځای کې ډېر درون چلند کوي، چوپ پاتې کیږي او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بدرد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او له حیا نه د شخړې ځای پرېږدي. همدارنګه که خځې د منازعې اړخونو ته ټیکری ورمخېته کي هغوی ځکه فورا غلي کېږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومیږي.
ښځو او میرمنو ته د درناوي له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسېده. تر بلې خپرونې مو خدای مل زحمت چې برلته.